لوبو له ميدانا هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي د قشتپې شل ورځې لیګ د کیفیت الوب په تړاو د کرکټ شنونکي نیوکه لري د افغانستان فوټبال غوړه لیګ وروستي حال هم درکو د راتلونکو شل ورځې نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید د خبرونه په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي قشتپې شل ورځې لیګ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریم ځای دی پیلې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو پنځه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې درې دوه د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي د روانې مې میاشتې په 8مه نیټه وروستۍ سیالۍ ترسره شوه لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزې ووهلې هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکای لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې د نوموړي په پنځو سیالیو کې د دوه اویاوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې دوه سلیزې او یوه نیمه سلیزې جوړه کړې وه دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوا نه شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 1540 منډې جوړې کړې وې او درویش سولی بیا 1040 منډې جوړې کړې وې د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و هغه په 50 سیالیو کې د شل ورج په لرلو سره نه لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا اته لوبغاړي سوځولي وو د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 50 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه دغه راز څلورمه سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وې باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازینۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي د ویلې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیګ سیالۍ پیل کړې دي یاد او سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 50 سیالیو کې درې ګټلې دي دوی بیللې دي سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 50 سیالیو کې دوه ګټلې دوی بیللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پات رسیدلې بوست او مو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړون کېده هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یو سلیزه او یو نیمه سلیزه یې هم وهلې ده دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي نجیب الله زدران بیا د 120 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري د توپچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی هغه 9 وکټې اخیستې دي په 50 سیالیو کې محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستي دویم مقام، او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستي دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلورځو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږ ګونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکي شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې د ملا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گرت ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده، او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود. یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکته نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغراز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې شپږ ګټلې دي. دلی کیپیټلز هم په وروستیو کې ښې لوبې کړې دي چې په 12 کې شپږ سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جاینټس هم په 11 کې شپږ لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې څلور سیالۍ ګټلې دي. او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ څلور سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې څلور لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نائب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارچ په ځای باندې اخیسته، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یو څلوریزه او یو شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړونکی دی. هغه 1542 منډې کړې دي. رتراج گائکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډې کړي دي او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 421 منډې جوړې کړي دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی، هغه 461 منډې کړي دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومراه په دویم مقام کې قرار لري او مارکس سٹاینز په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان د پښتپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې د پښتپه شلوریز لیک ارزښت ستاسې لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتبي شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پوهیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتبي د کانال شروع شوې ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. نو دغه سری ملي پروژو سایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانزل پکار دی. بل ارزښت دغه ده چې د مونږ کم وطنوال چې دی، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دی، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب دی؟ ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثرو لوبو کې 360 یا 130 زیاتې منډې نه کیږي. لامل یې تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه د توه ما دی لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر نمره خو ما په څومره معلومات چې زلره ما دا سیالي چې په کندهار کې د لخونه په یګ ما چې به کابل تر راشف سولې دی، کابل موسم ورته نو جوړ وکټي ټولې ډېټ وکټي دی. نو دا سی کومه تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټوله دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي. دا په دوه اساس خي، یو دای چې د شلوریز کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلق ته خوند اخلي او څومره ډیر چې بیډینګ کیږي هغه به خلق ته خوند اخلي. بل د بولران لپاره ټف کنډیشن دی، خو دلته بیا د منګه چې دا د برعکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا. خو کومنګ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو موږ باید داسې وکټې جوړې کړې وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدا دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي سو او بل په سخت وکټو باندې بولران خو بولینګ ځان بچ کی یا خو بولینګ کی، مطلب دا چې تبا یو څانداز هغه ایډیا به تا جوړي. نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې. تاسو به معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه رس دی وي پاغي ورزو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ به خې ډډ وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دي هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکانو ته یا په خاني کم لکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټریکټ لوبغاړي دي سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کم پلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا. د ځوانانو چې دی حتمن مونږ کو تاسو ګورو ډیر لکان په سریلانکا کې مصروف دي، په آی پی ایل کې مصروف دي. نو ځوانانو ته هم پورا چانس په لاس ورغلی دا. خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوریز کرکټ لپاره باید جوړ شوی و هغه سکنډیشن نه ده. نو تر اوسه داسې خاص څه استفاده نه ده، یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای ده تر اوسه پورې.
دغه لیک د شلوریز د نړیوال جام لپاره د تیاریو خپ فرصت کېدای شي؟
کدی شلوری د نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوری د نړیوال جام نه له سالکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي سیدا ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار حالت هغه انگیج یا هغه سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره به ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینې الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باندې کې مصروف دي نو دلته د خاص څوک نه پاتې چې هغه د شلوری زلو لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې مې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه به پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی د بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلف یې ما په نظر باندې په وړ کړ کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن.
آیا دا ډول نوې لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
ما خو مخکې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې دا د کوشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامداره کول دي ما په نظر باندې خپله موږ کدي ای پی ایل دی وکولای سي چې ای پی ایل ته لاره برابر کړي او ای پی ایل وکولای سي ځکه چې هلته تاته ډېر ښه کرکټ ملاویږي ډېر ښه پلیران باندې ته پروډیوس کړي او دوی به ډېر ښه پلیران لاسته راوړي ځکه چې نړیوال پلیران به هم راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجود وي بهترین کوچز به هلته موجود وي ای پی ایل وو سیدی رخه خبره ده د شپږیزي لیگ به تاسو په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلندي داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته به یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي. د ما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیزي باندې ډیر فوکس کول او د شپږیزي نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ډیر خپل اعلان په لاس باندې راسي دا نه یوازې موږ کو بلکې د نړۍ هر هیواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته پلاس ورسي. ډېرې مثالونه ورکولای شو کړي هند مثال ورکو په هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي دی بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو هغه به موږ ته کرکټ په لاس باندې خو پلیران په لاس راسي ځکه چې پلیران به دلته فاینانشلی یو رقم سټیبل سي بل به د نړیوال لوبغاړو څخه هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره راوړي کوچ څخه به کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي نو په راتلونکي کې به افغانستان یو ښه لوبډله ولري. البته د ونډي او د ټي 20 لپاره ته کولای شي چې په چیرته موږ ای پی ایل وکړو نو د موږ کرکټ به په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي.
اټکل مو څه دی لیگ به ځینې نوې چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي به د افغان کرکټ ته معرفي کړي دا طبیعي خبره ده چې قلم یو لیگ کېږي حتما پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې د افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زه خپله بیا هم دغه لیگ د کوالټۍ په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې پکار وو هغه سې کنډیشن نشته نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټ ټول ډېر دی کال البته یو خبر بیرس میں اندل تا مسلسل پرفارمنس کوي او نو الګ پرفارمنس کوي نو دا ودی افغان لوبډلې لپاره ډیر ښه کومه تاسو ټاپ 5 بیرس میانانو کې وګورو دا سی یو لوغړ نست چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره بته او وای چې را د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو دی ټورنمنت یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي نو وګورو چې روسته به څه کیږي. تر اوسه پورې خو ما دا سی ته کوم بیرس میان مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي ما هغه په خاني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا غ لیډینګ سکور دا غ په 15 میچو کې اوسلو نو وی رنزونه کړی دي یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل ګراوند ته کو کو ری ډیر شارټ وړه کوي ګراوند دا بوند لري یعنی ډیر شارټ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په داس کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سې لیګونه خو دي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنی دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خو سو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کومه هر لیگ چې شروع کیږي کشپګیزه کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ دي کیمرې ورک خراب وي بیا وروسته کیږي. خو دیمه په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سې سره کم چې کار واغه سې ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. دیمه په نظر باندې د دې نه چې مونږ په خپل شپګیزه باندې باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برانډ دا مونږ ډېر پلیران دي شپږی دي نو دی افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ تور کړی دي نو په هغه باندې فوکس وسی او په دې کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کړي او شروع کړي دا د افغانستان کرکټ لپاره ډېر خصائن وي دی افغانستان ځکه چې حالت مخیم په خبره وکړي چې کافي ډېر امکانات ولو غواړو ته پلاس ورزي نړیوال لوبغاړي به راځي تا بهترین خپل لوبغاړي بدل تر راځي نا مونږ کو تاسو ګور په دغه لیک دی مونږ د افغانستان د ټی 20 شلوري زکم فارمر چې کم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دی باقي ټول لوبغاړي چې دی هغه یا په سریلانکا کې دی یا په آی پی ایل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربې تعلق په خخکاری هم هغه مربې ډېر خبر قوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې دغه لیک چې رقم رنګه کړی دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفری جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر خو یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از منګه ونیځه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي له اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
اومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او لایوي متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې گئی چې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو الوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټله. مالدیپ چې اټکل دی تر ډیره به د روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهونکی خار جوړي. پرچمن پرلت د پاکستاني ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراساني له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د یوې افغاني میرمنې ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد څرګندونو غبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 10,000 پاکستاني جنګیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنګېدلي.
پاکستان کے 20,000 سے 30,000 نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹھولا کے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل اڑو سکتا اور نہ ہم دخل اخیر کا سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي. په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لارینوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استول.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلکو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډېره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د 13 ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 13 ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د فامیل برخه ده یا فامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وکم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی. مخکله دی موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي، دلته باید سیاسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو. حکومت او رعایت ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي یو فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی، ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش ما این بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
د د حرکات او د سکنات څخه د معلوماتي چینو موړې په دغه حکومت لیک وس خوشاله نه دي، او اوسنۍ حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د دغه اړه باندې هم د اوسنۍ حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل اغتیر کار څخه راضي بری.
بل خو د تیرې ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ڈیورنٹ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگو ما چی نبا پر دغ خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی اغه ادعا کولا چی دا سیم خارداری ولگو، خو زه پوښتنه کوم چی دغ سیم خاردار پر لگولو سره بیا هم څنګه لشل زر ناتر دا دیر شو زر پوری پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پر کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنگیلي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپلو دغو جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمان ته د ابهام کې چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، هغه کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مستون لري، زمونږ جنگیلي دلته مستون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 25,000 جنگیالي په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ٹی ٹی پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونه په کلکه رد کړې دي چې ویلي یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلي پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړیو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوي دي تړاو یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و په نښه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړۍ هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
اور خودکش بمبار بھی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بده.
خو د طالبانو پاکستان ترمنځ یو پر بل تورونه هم داسې مهال تبادله شوي دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استبلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د استبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هېواد کې لاجنوالو له دولته غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولی چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر داسې ماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټري بدلې شوي دي، پریټي پټیل او سویلت براورمن. دغه جیمس کلیولی دریمس هوم سیکرټري ده. دوه هفتې وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسي پاس کړې ده. د موږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې د دغه هیواد راغلي افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت ونه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو او د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زموږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استازو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوي دي خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره ته په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم اردو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغي ورسره راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکی وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خاری فسیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوي بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي. خو طالبان ویلي چاودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ چوب لاړولې. او تیرونې د طالبانو د مشر هغه خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره 40 کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي، چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع سوي دي، چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، موږ خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. هلته انجونې کولی سي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولی سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجایش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او عوامرو کې داسې شیان موجود وي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه بندنیو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وو چې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی، خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستاني حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورت دفتر بندي او بل زموږ خبرې نشوي حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور راشړي به زموږ سره درېږي، هڅلی به زموږ سره تعاون کوي او بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي او هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټو مځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې د تربورګلویس و پلانه وسو هغه وسو. موږ وړ سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوسه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انرژیم بندو بیا مسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته دغې ډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده، خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپلسري اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به یې تېر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم وه چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانۍ ډاکټر یافیا صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقي د بېګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسما په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانۍ یافیا صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د مینې وفاداری کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفاداری یې پرله پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو مېړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دې په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې مېرمن هونګ شیا خپل روغ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینه د ځل د لامبو وهون کې 40,000 کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 50,000 کورونو خار بي چې د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھڑی ورپېلېدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 2,000 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلی چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري موټرې به پکې نه وي د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ټرانسپورټ به پکې په کښتیو بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او اخوات امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 550 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړ شي خو بل خلک هم په هان اندېښنه کوي چې ک مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سه چنواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او چپو مهیروي.